کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن یکشنبه د لیندی یا قوس شپږم د نومبر وویشتمه. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنت وایي د نړیوال قانون له مخې د جنسیت پر اساس مجازات د انسانیت په وړاندې یو جرم دی. ښاغلی بنت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو شپږ ورځني کمپاین په مناسبت پرونه وخته په یو ټویټ کې ویلي مجازاتونکو سره به حساب کتاب کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ویلي چې په افغانستان کې به ښځې یوازې نه پرېښول کیږي. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه چې له دې نیټې وروسته د شپاړسو ورځو لپاره کمپاین پیل شوی چې په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړل سي. ټاکل شوی نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه وسی. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیګ لوبو په لړ کې چې سریلانکا یې قربانه ده د درو یو 500 لوبو دویمه هغه ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د تیرې جمعې پر ورځ افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا وګټله. دا لوبې د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دی که افغانستان له سریلانکا یوه بله لوبه هم وګټي دومره امتیازات تر اوسه لري چې مستقیم راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي. له سریلانکا سره دریمه او وروستۍ لوبه د سیشن بی پورس تر سره کیږي. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د اماراتو له کرکټ بورډ سره د 5 کلونو دوه اړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي د دې موافقې له مخې به د افغانستان کرکټ بورډ د دې مودې لپاره د اماراتو لوبډلې په وړاندې هر کال درې شل اوریز لوبې کوي چې په بدل کې به افغان کرکټ بورډ په هغه هیواد کې د لوبو د اجازې له فیسونو پرته د نورو لوبډلو کوربتوب کوي او همدارنګه د ویزو اسانتیاوې ترلاسه کړي. ایرانی چارواکو پرون د دغه هیواد یو فعال حسین رونقی په ضمانت له بنده خوشې کړ. رونقی په زرګونو هغو کسانو کې شامل و چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال نیول سوي وو. په ایران کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې ښځې چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه په توقیف کې سا ورکړه. د هغې پلویان وایي چې ماسا د پولیسو د شکنجې له کبله سا ورکړې ده. وروسته له هغې چې د بشري حقونو فعال حسین رونقی تیره میاشت غذایي اعتصاب پیل کړ د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې سوې وې. د هغه ورور حسن په ټویټر کې لیکلي چې ورور یې تیره شپه په ضمانت خوشي سوی او درملنه یې روانه ده. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوستاریکا د کابل پر وخت د ماپښین 2:30 بجې د جاپان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د مازیګر 5:30 بجې بلجیم او مراکش مسابقه لري. درېیمه لوبه د کرویشیا او کاناډا ترمنځ د شپې 8:30 بجې پیلېږي او هسپانیا له جرمني سره د شپې 11:30 بجې د مسابقې ډګر ته وځي. پرون پولنډ 2-0 په وړاندې سعودي عربستان ته ماتې ورکړه. ارجنټاین 2-0 په وړاندې له مکسیکو لوبه وګټله او استرالیا 1-0 په وړاندې له تونس ته غرس. فرانسې 2-1 په وړاندې له ډنمارک لوبه وګټله. د خبرونه ته بیا هم مشرق لاس په افغانستان کې د غرمې 2:04 کېدونکې د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم په عام حضر کې د خلکو د درو وهلو پر موضوع اندېښنه ښوولې ده. یو دینی پوه وایي
اسلام یو سیستم دی، یو نظام دی چې دغه سیستم او دغه نظام مختلفې برخې عناصر یو بل سره اړوند دي، یو بل سره اړیکې لري. یعنی یو صرف اسلام کې یوازې حدود نه ده.
دا هم امر چې په نورستان کې د وی ټرافیکی پیښې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په چین کې د کورونا له کبله د محدودیتونو پر ضد مظاهرې د دې هیواد ډیرو برخو ته خپرې سوي دي. نور بس یا شکست سکوت 19 پروګرام کې اوري
چې ولې په افغانستان کې د تاوتریخوالی ډېر ده. یو دلیل دا دی چې بېسوادي ده، بل دلیل دا دی چې فقر دی.
د خبرونه 3 بجې دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په عام حضر کې د شرعي حدودو د عملي کېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن هم د طالبانو پر دغه عمل اندېښنه ښکاره کړې او ورڅخه یې غوښتنه کړې ده چې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي. خو د طالبانو حکومت ویاند ویلي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او نظامي دنده لري چې شریعت تطبیق کړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درود یو شمېر کسانو د وهلو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي پرون شنبې په څو ټویټونو کې وویل چې په لوګر ولایت کې څو ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د څوارلسو نارینهو او ښځو په درو وهلو سخت خواشنی شوی او زیاته کړه چې طالبان د تېر کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې جدي په شاته کوي. د ښاغلي نیکلاسن له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د شرعي حدودو د تطبیق په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ځواب کې ویلي وو چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده او نشي کولی د ده په وینا لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان یو اسلامي هیواد دی. خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي چې افغانستان هغه نړیوال قوانین لاسلیک کړي چې د ده په وینا فزیکي مجازات ظالمانه غیر انساني یا د سپکاوي یوه بڼه بولي او هغه یې منع کړي دي. د نیکلاسن په وینا طالبان چې اوس پر افغانستان واکمندي مسؤلیت لري چې د شکنجې د مخنیوي کنوانسیون او د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق دواړه رعایت کړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په لوګر کې د خلکو په وړاندې څوارلس کسانو ته د درو وهلو جزا بوګنونکي بللي او له طالبانو یې غوښتي وو چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی د جمعې په ورځ په جنیوا کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي. له لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې هم په درو وهلو د 1900 کسانو د محکومولو راپورونه ورکړل شوي وو. د دینی چارو په فضل هادی وزین وای شرعي حدود د اسلام یو جز دی او ترې انکار نشي کېدای. خو د اسلامي نظام په چوکاټ کې د ټولنې اړوند نور مسایل هم شته چې عملي کېدو ته هممهاله باید پام وشي.
حدود یقینا د اسلامي شریعت د عقوبات په نظام کې یو واضح برخه ده او دا دغه د انکار مجال نشته. ټول خبره ده چې اسلام یو سیستم دی، یو نظام دی چې دغه سیستم او دغه نظام مختلفې برخې عناصر یو بل سره اړوند دي، یو بل سره اړیکې لري. یعنی یو صرف اسلام کې یوازې حدود نه ده، بلکې اقتصاد ده، سیاست ده، عدالت ده، اجتماع ده، تربیت ده، تعلیم ده. د اسلام د تطبیق لپاره دا ټول سیستم باید پلی شي، ځکه چې موږ یو اسلام یو برخه اخلو نو برخې پریدو، نو هغه هدف او مقصد چې هغه د اسلامي شریعت لپاره په نظر کې نیول شوی دی هغه نه ترسره کیږي.
نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنه کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهل احکام شامل دي چې طالبانو په خپل تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو. طالبانو دا ځلې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ظاهرا تر دې وروستیو پورې د شرعي حدودو له تطبیق څخه ډډه کړې وه، خو ډېرې هڅې پر هغو نورو مسایلو متمرکزې کړې چې دوی یې د یوه اسلامي نظام د تطبیق لپاره اړین بولي، خو نړیوالو تر ډېره هغه له نړیوالو بشري حقونو څخه په ټکر کې بللې دي. یو ښکاره بیلګه د ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو مسله ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وروستي راپور کې ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمېرل کېدای شي. پر ښځو د نورو محدودیتونو تر څنګ ډېرې ښځې له کار کولو منع کړی شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. دا او ځینې نور هغه مهم موارد بلل کېږي چې د نړیوالو لخوا یې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همدارنګ ویلي په هغو هیوادونو کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، په دې اړه چې د اسلام په چوکاټ کې حدود کوم دي او په څه ډول باید تطبیق شي مختلف تفسیرونه شته. او د په وینا د طالبانو او هم د عامو افغانانو په منځ کې هم په دې اړه مختلف تفسیرونه شته چې اړتیا ده د افغانستان خلک پرې خبرې وکړي. نوموړي دغه راز د قانون حاکمیت درناوی خورا مهم بللی او ویلي دي چې اروپایي ټولنې په کراتو کراتو له طالبانو غوښتي چې هغه اساسي قانون او قانوني چوکاټ دی چې عملي کېږي واضح کړي او دا مسله دې یقیني کړي چې تطبیق یې له نړیوالو ژمنو سره اړخ لګوي. خو د ده په وینا دوی په دواړو برخو کې تر اوسه دې مسلې ته ځواب نه دی ویلی.
په راپور کې موردل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په محضر کې د شرعي حدودو د عملي کېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن هم د طالبانو پر دغه عمل اندېښنه ښکاره کړې او څخه یې غوښتنه کړې ده چې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي. تر دې مخکې نورو غربي چارواکو هم د طالبانو پر وروستیو اقداماتو اندېښنه ښوولې وه. خو د طالبانو د حکومت ویاند ویلي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او نظامی دند لري چې شریعت تطبیق کړي. د چارو شنون کې توریالۍ اجازه را سره په مستقیم تماس کې د اجازه صاحب خبرونې تشریح غلاست. تاسو نظر څه دی چې د څو مغربي چارواکي دي چې په دې باب اندیشنه څرګندوي؟ علت څه دی؟
سلام نیکیلی تاسو ته خپل قدرمنو دستاسو قدرمنو اورید همکارانو ته خپل زوریدلی ولست وړاندې کوم. عامل دا ده چې دغه پیخي چې په دې هیواد کې رامنځته شوی دی د څو لسیزو کې عاملین یې په خپله همدغه ډلې ټپلې دي چې توپک یې په موټو را ایښودلی ده او ماشې باندې ګوتې دي او د څلور لسیزې په دې هیواد کې جنگ ده او دا ولس د بدو بدبختۍ سره د دوی له لاسه مخامخ شوی ده. له بلې خوا نه په خپله طالبان با اول باید ځان ته جزا ورکړي بیا د نورو ته جزا ورکړي. په دې تیرو شلو کلو کې د افغانستان ولس په څه بې رحمۍ سره په ځانمرګو بریدونو باندې ووژلو. څومره کونډې رنډې یتیمانې په دې هیواد کې د افغانستان د کورنۍ دپاره په میراث پرېښودل. کله چې دوی په خپله غیر انساني غیر بشري د بشر پر ضد د انسانیت پر ضد د انساني منطق پر ضد باندې عمل کوي دوی ته تر نن ورځې پاسې به تاسې نه وي اورېدلی چې طالبانو د خپلو ډلو ټپلو کوم نفر چې یو څوک سارایي محکمې کې پرته له دې نه چې خپله د دوی نظامونه ورباندې خبر شي یا حکومت ورباندې خبر شي یا د هغه ولایت مسؤلین ورباندې خبر شي سهرایي ادامونه یې وژنې ترسره کړي دي په ډېر بې رحمۍ شکل سره. د کورونو نه دوی خلکو باسي او په بې رحمۍ باندې وژنې بیرته وړي کورو ته ورسپاري. نو د دوی کړنې زما له نظره نه په قرآن عظیم شان کې شته نه د خدای په امرو کې شته نه د پیغمبر په وخت کې دغه کړنې ترسره شوې دي. او دوی غواړي په وچ زور باندې په دې ولس باندې حکومت وکړي. زما له نظره دوی هغه ډله ده چې د ولس په منځ کې نفرین او تجرید شوې دي. ځوان نسل مایوس ده، ځوان نسل د هیواد څخه په تیښته کې ده او ټول تقریبا 10 میلیون افغانان د نړۍ په تاریخ کې دومره مهاجرین بل هیواد نه درلودل لکه چې افغانستان لري چې تقریبا 3.5 میلیونه په پاکستان، ایران کې او باقي مانده په دې غربي هیوادو کې ژوند کوي. او د ملل متحد
طالبانو په زمن کې ویل دي چې د دوی دنده په افغانستان کې د شریعت عملی کول دي چې شریع حدود هم په هغه کې راځي. دوی ویل تر یو کال وروسته د حدود د عملی کولو پر موضوع وس ټینګار کوي.
خو دوی په خیر ټینګ شول په هیواد کې اوس په دې مطمئن شول چې نور موږ په ټول هیواد جغرافیا کې حاکمیت لرو او په دغه لوبه باندې وس پیل کړي ده. دا د اوسنی پیړۍ کې اوسنی عصر کې دا د انسان انسانیت او د بشر د حقوقو پر خلاف د دوی کولای شي چې پرته له دې نه چې د یو چا ژوند واخلي. ته چې په خپل یو چا ته ژوند نشي ورکولی، ته چې په خپل یو چا ته ډوډۍ نشي ورکولی، ته چې په خپل یو چا ته د ژوند معیشت تامینولی نشي، دا حق هم نه لري چې ته د انسانانو ژوند واخلي. د یو کورنۍ او د یو غړي چې هغه د کورنۍ روزي رسي، کار کوي، ماشومانو ته، میرمنې ته، سپینسر مور ته، سپینسر پلار ته دا اغا لاس قطع که یا اغا وجنی اغا بسته کورنی دی تاجی و متاجی سر مخکوی دا زه فکر نو کوم چې دا شرعي حدود په دې شکل سره یا چې دوی تر سره کوي. دوی په خپل بشري جنایتکاران دي، دوی په خپل د دې ولس او د دې هیواد قاتلین دي. اول دوی په خپل ځان باندې د شرعي حدود او قصاص عملی کې به دي په نور عملی کې د څه دي پاسه 16 جګړې ته نن ورځې پوری دا ولس چا وژلو. زما له نظره هغه چا چې تو په مټه ایښی یو ماشی باندې ګوتې ایښی هغه د بخښنې وړ هم نه ده، د عفو وړ هم نه ده. هغه باید په خپله د نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه، دا څوک چې د افغانستان په مسله کې اوس بوخت دي چې د هیواد ته سوله راولي هغه مکلفیت او مسؤلیت لري چې دوی د دغو کړنو څخه لاس واخلی او دوی ته باید جدي اختار ورکړي. پرته له هغه د داسې نظامونو شتون په هیواد کې چې مونږ کولای شي خپل ولس او هیواد یو کار وکړي پلاته غمیز چې خپل ولس سره مخامخ کړي. داسې استبدادي رژیمونه په نړۍ کې ډېر تیر شوي دي او بقا هم نه لري.
بل ځای سب ک طالبان چې له نړۍ سره د تعامل هڅه کوي وایي چې د دوی وسنۍ سرپرست حکومت باید په رسمیت وپیژندل سي. هغه چې عمومي مشر یادونه کړې و د حدودو جاری کولو ته مخه کړي، بل اخر به څه پیښ سي ستاسو په نظر؟
خو مشکل هم دا ده چې دوی د نړیوال نه غوښتنه کوي چې د تیره ورځې هم د ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې وه چې بندیزونه په دوی باندې لرې کړي د دوی څخه، او دوی مشرانو ته اجازه ورکړي چې بهر ته سفر وکړي. زه تاسف کوم، یو ډېر د خپګان ځای ده چې د نړۍ په جغرافیا کې یو پیژندل شوی هیواد افغانستان او یو پیژندل شوی باتور ولس افغانان دې سرحد ته اوس احتیاج و محتاج شول چې د همدغو ترهګرو ډلو ټاپلو له لاسه اوس نړیوالې ټولنې ته څخه اجازه اخلي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ پرواز وکړو. دا ډېر د تاسف او د شرم ځای ده. نو کله چې طالبان غواړي چې د نړیوالو څخه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، اول باید دوی نړیوال ته ثابته کړي چې په افغانستان کې د افغانانو ژوند تامین ده، نه څوک په دورې وهل کېږي، نه څوک وژل کېږي. زه نه فکر کوم یو حیوان به تاسې نه لیدلې چې بل حیوان په دې شکل سره ووهي. ته مېرمنې به خان سټډیوم ته راوباسه، به یو شمیر د همغه ولایت همدغه ولسوالۍ د هر ځای چې د هغه خلک هم راځي سیل ته کښېني. دا څه سیل لري چې ته یو انسان یو ښځه په درو وهه؟ څه لذت نه وړي؟ د تعصف ځای خو دلته ده، دا د تاثر ځای ده. ته څه دپاره هلته ورته کښېنه چې هغه یو انسان وهل کېږي؟ جان از جان جدا سي، هغه دري ژبه کې یو متل ده. د دوی کړنې واقعا صالح صاحب ډېر دردونکي دي، او دا بدبخته ولس به کله وکولی شي چې د دغو ترهګرو ډلو ټپلو د دغو جنګي جنایتکارانو دغو بشري جنایتکارانو څخه وژغورل شي.
ډېره مننه د چارو شنونکی توریالی ځاځی وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په اړه نور راپورونه وروسته راځي، خو اوس هم د پاکستان د وضعیت په اړه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د اسلام آباد پر لوري خپل احتجاجي لاریون لغوه کړی او ویلي دي چې دا پریکړه د هیواد د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره کړې ده. د ازادي راډیو د مشاله څنګ خبريال عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې د کاکړ صاحب خبرونې ته شرغ لست. تر دې مخکې عمران خان په جدي ډول یادونه کوله چې دغه لاریون به بشپړوي او سیول د لغوه کولو پریکړه وکړه.
دا خو خیر د خپلنې دی ویلی چې دا وجه څه ده؟ البته پاکستان کې کوم سیاسي وضعیت تر اوسه تر بله بدلی شي، دا په نتیجه کې څېړونکي یا کارپوهان دا وایي چې دې شاته دا اوس د پاکستان نوی د فوج درستیز اعلان دی. نو د عمران خان کوشش دا و چې پاره کې د دې خوشم شامل وي، خو بل اخره پاره کې هغه ناکام سو، او هغه وسو چې کوم واکمن ګوندونو د مخالفو کوم واکمن ګوندونو دي داغه په کوم حساب باندې چې غوښت په حساب باندې د وزیر اعظم د خپل اساسي قانون پر اساس په نتیجه کې هغه وټاکل سو، نو عمران خان ترې وحده پوری ناهله شو. نو او بل سره د سره د سلار نه و، د سره د پردي شاته کوم کوټونه یا طاقتونه ملګری وو چې زیاته اشاره په فوج کې ځینې جرنالانو و، نو هغه هم په خپل حساب باندې کمزوري سو. نو ځکه له د سره د لاریون پر مخ وړل وای شای ممکن نو.
پخپل عمران خان څو وخت مخکې د حمله شکار سو. د پخپل څرګندونې کې د پاکستان صدر اعظم د کورونی چارو وزیر او د آی اس آی یو جنرال په دې تورن کړی چې د وژلو طرحه جوړ کړی و. تر دې مخکې د پاکستان کوم پخوانی یا اوسنی جګپوړي چارواکي په دومره صراحت سره جګپوړي چارواکي نه تورنول، دا یو تحول نه ګڼل کیږي؟
زمانه د خیال چې دا تر دې لمخه نه ولو، تر دې مخکې سوي دي د پاکستان په تاریخ کې چې د غسی بنظر بوټو چې د پیپلز ګوند مشر و پاغه کېم د جنرال مشرف نوم اخیستل شوی بلکې جنرال مشرف دا وخت په دوبۍ کې دی او د پرزت باندې د اعدام سزا ورول شوی ده. نو دا څه نوې خبره نه ده، البته عمران خان خبره په دی حواله باندې لږ خلک ورته ناوله د ګوري چې عمران خان په هاله دا فکر کوي چې هغه د فوج په مټ باندې په واک کې راغلی او د فوج ور باندې لاس پروت و، نو دی به فوج ته څه نه وایي. خو البته په دې ځای کې هم د یوازې د خپل سیاسي مخالفینو لکه وزیر اعظم شهباز شریف او کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله باندې تور لګول دي، ورسره د ایسای یو مشر کړی دی. په دې باندې خلکو ته لږ ناوله ده چې عمران خان دا توقع نه کېدله چې دی به د هغې ادارې څکم ادارې دی په یو شکل نه شکل کې تور دی پاللې دی، هغه ته به یو اشاره کوي. خو البته دا دومره لوی په حساب باندې نه ده د پاکستان په سیاسي تاریخ کې.
او د غشتنې چې دی هغه تر وخت مخکې ټاکنې ک نور هم دی غواړي چې تر سره شي
پښکاره د تر وخت لمخه ټاکنې غواړي. خو د پردې شاته کوم خبرونه راځي ل سرچینو ځخه یا ویل کېږي هغه د دې چې د پاکستان نوې لوی درستیز ټاکل کېدی او عمران خان داسې یو کس وښت چې هغه یعنی د دم یو خوشا پکې شامل وي. نو د پردې شاته دغه کیسه وا په دې باندې خبري اترې هم تر یو حد پورې شوی، خو پښکاره د اوس دغه غواړي چې تر وخت لمخه انتخابات وسی. خو البته بیا واکمن ګوندونه شهباز شریف په مشرۍ یغه داوي چې لومړی وزیر دی چې انتخابات په پر وخت کېږي چې دغه د پاره تقریبا یو کال یا تر دې څلور جوه کم وخت ستا.
ډېر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان پر وضعیت مور سره خبرې کولې. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د اسلام آباد پر لوري خپل احتجاجي لاریون لغوه کړي او ویلي دي چې دا پریکړه د هوا د ویجاړي د مخنیوي لپاره کړي ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
په نورستان کې د ټرافیکي پیښې لکبل او کسانو تمرګ جوړ لاوشته.
په نورستان کې چارواکي وای د یاد ولایت برګمټال ولسوالۍ اړوند افسې کلی سره نږدې یو ډاټسن موټر چپه شوه او پکې وو تنو تمرګ جوړ بل رسیدلې ده. د نورستان اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمی ورحق حق بیان د شنبې په ماخام د لیندې په 15 منېټه ازادي رادیو ته د پیښې پاړو ویل
د سره خرابوالی لامل یو موټر چې ولسی خلک پکې سپارو چپه شوې دي په هغه کې یو زنانه په مغه ساحه کې وفات شوې ده، دوه سړی او درې زنانه او یو ماشوم چې دغه زخمیانو نزدې برګمټه سیسي هسپتال ته انتقال کړي او د هغه نورستو بیا د زیات تداوی لپاره کونړ مرکزی روغتون ته انتقال شوی دی.
د خاغلی حق بیان په خبره چې پیخه د سرک د تنګوالي او خرابوالي لامل رامسته شوی
دا ول ځنه د نورستان کې دغه پیخه رامسته کی دا تقریبا د سرک خرابوالي په وجه باندې په میاش کې خامخې یو څو پیخه دغه سیمنګ لرو او چې تر سرکونو ته توجه زیاته وش ان شاء الله دغه مشکل به سنا سره کم شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت ته چې زیات سیمې او درې سرکونه نه لري او د مرکز پارون په ګډون چې کومو ځایونو ته سرکونه غزیدلی هغه هم ټول خام او کندوکه پر دی چې ډیره وختونه د دغه ډول مرګونو پیخو رامنځته کیدو سبب کیږي.
او سم نړیواله مسأله په چین کې د کورونا له کبله د محدودیتونو پر ضد مظاهره د هیواد ډیرو برخو ته خبرې سیوی دي. نور لیسمت سروانه
په داسال کې چې په چین کې د کووډ 19 پیښې نشته او بندیزونه لا هم دوام لري په دغه هیواد کې د خلکو غوسه پاره دلی او مظاهرو ته مخه کړي. یو شمېر مظاهرچانو له شی جنګ پینګ څخه له واک څخه د استعفا غوښتنه کوله. دا مظاهره د چین د اورمچی شهر په یو اپارتمانی ودانۍ کې د اور لګیدو په پیښه کې د لستنو لمړنی وروسته پیل شوه او داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا پر ضد محدودیتونو خلاف لا زیات شوې دي. هغه تصویرونه چې له شانګهای شهر بهرنیو خبریالانو په ټولنیزو شبکو کې خبره کړي سلګونه کسان شي چې د چین د مشر شی جنګ پینګ د استعفا غوښتنه کوي. په دغو تصویرونو کې خلک لیدل کیږي چې په یو ځای کې د قربانیانو په یاد شامل کېږي. ډیر خلک په اور لګېدو کې د دغو کسانو مړینه پر هستوګنو ودانیو کې له لګول شویو محدودیتونو سره تړلې بولي، خو چینایي چارواکي دا خبره ردوي. د شانګهای په اعتراضي غونډه کې خلکو شعار ورکاو چې شی جینګ پینګ دې استعفا ورکړي، کمونست ګوند دې استعفا ورکړي. ځینو کسانو سپینې ټوټې په لاس کې نیولې وې او هیڅ شعار یې پرې نه و لیکلی. ګڼ شمېر پولیس او امنیتي ځواکونه واټونو ته راوتلي دي. په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ویډیوګانې او عکسونه ښیي چې د چین په څو پوهنتونونو کې محصلانو د شپې په مخه مظاهرې کړي دي. تر ټولو ستره مظاهره د نانجنګ پوهنتون د محصلانو مظاهره ده. په ښکاره د چین د ولسمشر د استعفا غوښتنه په دغه هیواد کې ډېره جدي نیوکه ګڼل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرق لست به اوس به له فريدي سيال څخه وورو چې د نړۍ په دینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
کنړی ورسپانې ګلوب اند میل د هغه افغانانو په اړه ولیکنه خبره کړې ده چې په خای په افغانستان کې کنړی پروژو سره کار کړي او اوس په پاکستان کې کانادا ته د تلو په تمه دي. د ورسپانې په وینا د افغانانو یو ویډلې چې د کنړا له خوا په تمویل شو هغه پروژو کې چې د ښځو او نجونو د حقونو د ودې لپاره وی کار کاوه لته باندې یو کال راهیسې په ګاونډي پاکستان کې بند پاتې دي. لیکنه زیاتوي دغه افغانان د دې مالی توان نه لري چې په پاکستان کې د کورونو کرایه ورکړي او یا د خوړلو لپاره څه واخلي. دا لیکنه لیکوال وړاندې زیاتوي دا اونۍ د افغانان د لور پینډۍ د غنی ګونې د خار یو آرام دفتر کې سر راټول شي او په دې خبرې کولې چې څنګه د طالبانو لویرې بیرته خپل کورونو ته نشستنیدلې او زیاتیدونکي مالی ستونزو سره مخ دي. دوی اوس په پاکستان کې په دې تمه ده چې د کانادا له خوا د مهاجرت ویزې ورکړل شي. ورسپانې د نسیمې نصرت په نوم د هغې افغاني خبرې راخیستې دي چې د خپلو څلورو ماشومانو سره په پیښور کې اوسیږي او په خوا یوې کاناډایي پروژې سره کار کړی و. ورسپانې د نسیمې له خولې لیکلي دي چې کله ناکله ګاونډیان ورته د خوړو لپاره یو څه وروړي چې دی وخوري کنه نو په نهره ویده کیږي. شفیق الله عزیزی بیا یو بل افغان دی چې هغه هم د زردوزی په نوم د کاناډا په یو پروژه کې د بشري منابعو مسؤول په توګه کار کړی دی او اوس پاکستان کې دی. ورسپانه وای عزیزی د کاناډا هغه اعلان ته اشاره وکړه چې د هیواد غواړي تر 2015 کال پورې 15,000 نوي کډوال ومني. عزیزی ورسپانه ته ویلي کدا سیدا نو ولې موږ نه مني. هغه څه چې د عزیزی په وینا با د کاناډا لپاره خوي ځکه دوی لا د مخه له کاناډا سره بلد دي. په تورنټو کې د کډوالو یو مدافع وکیلې وردو شیزاد میګن بیا ویلي د کاناډایانو د خوښیږي چې ځانونه زړه سوان دي فکر کړي. میګن ګلوب ان میل ته ویلي کله چې موږ له خلکو سره او له خزینه رهبرانو سره ژمنې کړې چې موږ به یې مرسته کوو نو فکر کوم چې د دې ژمنو په اساس باید موږ ورسره مرسته وکړو. له برېټانیا خبرېدونکي ګارډین ورسپانې بیا د غلطه د افغان ښځو په ملاتړ د یو راتلونکي لاریون په اړه لیکنه کړې ده چې سر لیکې دادی. دا لندن لاریونوال به د افغان ښځو لپاره د پناه اخیستنې د خوندي لارې غوښتنه وکړي. ورسپانه وایي تمه کیږي زرګونه کسان به د یکشنبې په ورځ د لندن سړکونو ته راووځي او د انګلستان پر حکومت په غږ وکړي چې د خطر سره مخ افغان ښځو او نجونو ته د پناه اخیستنې خوندي لار برابره کړي. د لاریون ته د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ نوم ورکړ شوی او وروسته له هغې پلانېږي چې د برېټانیې د پارلمان غړیو د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر څخه هغو افغان ښځو او نجونو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د برېټانیا له شل کلنې جګړې وروسته اوس په دې هېواد کې له خطر سره مخ دي.
د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته زر پیل کړي. خلک د ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، مریضان دي، نور تکالیف لري، نو د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې د پاسپورتونو د ویش لړۍ زر تر زر پیل کړي.
زمیدلا خاکسر دلمن ولایت د گریش ولسوالی د ماجر بازار د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ سیمې ته ګر سیمې ته دغه راغلي مرستې راغلي کومکونه راغلي دي ماجر بازار خواته د منطقې ته هیڅ شی نه کومک راغلی نه تخم ورکول شوی نه کوم سوری ورکول شوی ده نو دا خواته هیڅ کومک نه دی راغلی. مال ازادي راځي اوس دا خواهش دی چې زموږ اواز سره ولوړو مقاماتو پورې ورسوي چې موږ ته هلته مرسته کومک راسره وکړي تخمونه راکړي.
زه عبدالولي هلمند د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د شوشوراکه څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ غږ تر لوړو محصولونو پورې ورسوي ورونو. دلته ډېرې وچکلۍ موږ د پولې اوبه نه لرو نو دولت څه غواړو چې زموږ سره د چشنګ د اوبو هغه د کښت اوبه دې نه راکړي. د چشنګ د اوبو یو همکاري دې زموږ سره وکړي. ډېر موږ سره په تکلیف یو. ستاسو د راډیو څخه یو جهان مننه تشکر الله مو ژوندی لر.
د اوریدونکو پیغامونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بس ته اونیز پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت وایي د نړیوال قانون له مخې د جنسیت پر اساس مجازات د انسانيت پر وړاندې یو جرم دی. شغلی بنت د شوزو پر وړاندې د تاریخوالي لمنځوړلو کمپاین په مناسبت پرونه وخت په یو ټویټ کې ویلي مجازاتونکو سره به حساب کتاب کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ویلي چې په افغانستان کې به شزې یوازې نه پریښول کیږي. د نومبر میاشتې 25مه د شوزو پر وړاندې د تاریخوالي لمنځوړلو نړیوال ورځ وه چې لدینې ټیورسته د شپږو سو ورځو لپاره کمپاین پیل شوی چې په دې برخه کې خلکو ته په هوای ورکړل سي. ټاکل سوی نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویم یو ورځنی یا 500 مسابقه وسی. دا د دوړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیگ لوب په لړ کې چې سریلانکای قربانه ده د درویو 500 لوب دویم هغه ده. د دې لړۍ لومړی لوب د تیرې جمعې پر افغان لوبډلې د شپې 2 په توپیر له سریلانکا وګټله. دا لوبې د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دی که افغانستان له سریلانکا یو بل لوب هم وګټي دومره امتیازات تر اوسه لري مستقیم راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي. له سریلانکا سره دریمه او وروستۍ لوبه د سیشن به پر استر سره کیږي. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د اماراتو له کرکټ بورډ سره د 5 دواړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. کرکټ بورډ په یو اعلامیه کې ویلي د دې موافقې له مخې به د افغانستان کرکټ بورډ د دې مودې لپاره د اماراتو لوبډلې په وړاندې هر کال 3 اوریز لوبې کوي چې په بدل کې به افغان کرکټ بورډ په هغه هیواد کې د لوبو د اجازه له فیسونو پرته د نورو لوبډلو کوربه کوي او همدارنګ د ویزو اسانتیاوی ترلاسه کړي. ایرانی چارواکو پرون د دغه هیواد یو فعال حسین رونقی په ضمانت لبنده خوشی کړ. رونقی په زرګونو هغو کسانو کې شامل و چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال نیول سی وو. په ایران کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 ښځې چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه په توقیف کې سا ورکړه. د هغې پلویان وایي چې ماسا د پولیسو د شکنجې له کبله سا ورکړې ده. وروسته له هغې چې د بشري حقونو فعال حسین رونقی تیره میاشت غذایي اعتصاب پیل کړ د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې سوې وې. د هغه ورور حسن په ټویټر کې لیکلي چې ورور یې تیره شپه په ضمانت خوشي سوی او درملنه یې روانه ده. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوستاریکا د کابل پر وخت د ماپښین 2:30 د جاپان پر وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د مازیګر 5:30 بلجیم او مراکش مسابقه لري. درېمه لوبه د کرویشیا او کاناډا ترمنځ د شپې 8:30 پیلېږي او هسپانیا له جرمني سره د شپې 11:30 د مسابقې ډګر ته وځي.
نور بس دی. شکست سکوت.
درنو دوستانو ستړي مشي. د جمعې ورځ د نومبر 25مه په ټوله نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی د لمنځوړلو د نړیوالې ورځ په توګه لمنځل کیږي. ملګری ملتونه وایي موږ هغه وخت په نړۍ په ځانګړې توګه په هغه هیوادونو کې چیرې چې ښځې له ډېر تاوتریخوالي سره مخ دي تاوتریخوالی له منځه وړلی شو کله چې ټول په ګډه په دې برخه کې اقدام وکړو او عامه پوهاوی رامنځته کړو. افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو دی چې بیلابیل سببونه او لاملونه پکې د دې موجب شوي چې له کلونو او لسیزو راهیسې ښځې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا تاوتریخوالی کله د کورنۍ تاوتریخوالی په بڼه راڅرګند شوه، کله د ټولنیز تاوتریخوالی په بڼه او کله هم سیاسي تاوتريخواله یا ل سیاسي موهيت څخه دي خزو دي حسوولو په اړه په دې خبرونه کې د نور بستې په همدی باندې بحث کوي چې په افغانستان کې په دودیزه توګه د خزو وضعیت څنګه دی، د تاوتريخوالي کومې بڼې پکې عام دي، قربانیان څومره مرستې ته لاسرسی لري، او څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې زور زیاتې او تاوتريخوالی پای ته ورسیږي. خبرونه ته مو دوه میلمانه را بللی دي، په د افغانستان د پخانی ولسی جرګې غړي ګلالۍ صافۍ او همدارنګه د خزو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهی. له دواړو درنو میلمنو مننه کوم چې زموږ بلنه یې ومنله او دې بحث ته راغله. زه به پوښتنه له نظیفه احمد شاهی پیل کوم. اغلی احمد شاهی، د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په مجموعي توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بڼې موجودې دي؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، هم همدارنګه درنو اوریدونکو ته مننه که چېمو ته بلنه ورکړم. کورمو ودان نظیفه احمد شاهی مې له کابل څخه. تاسو سوال ته درځو، او کوم تاوتریخوالي په اصل موضوع چې په یو دوه کلمې باندې زه خلاصه یې کوم، چې دوی ښځه د وسیلې په سترګه ګوري، د انسان په سترګه هیڅکله نه ګوري، خصوصا د افغانستان ټولنه او اکثریت زمونږ هغه فرهنګ چې مونږ وایو چې مثبت نتیجه لري، د بله مرغه هغه منفي نتیجې چې لري هغه مونږ د رواج په حیث، د فرهنګ په حیث مونږ هغه مخته وړو. مونږ په خپل ځان باندې هغه ناوړه او کورونو چې نه په اسلام کې شته او نه په بشریت کې شته، هغه مونږ په خپل ځان باندې په خپله تامینوو. مثلا یو ښځه ده، هغه باندې د کور تاوتریخوالی وي، پلار ته سویلی نه شي وایي، خپله ستا ژوندي شخصي ژوند نه زه پکې هیڅ نه شم ویلی. خاوند دې باید د هغې تابعداري باید وکړي، هر څه چې وایي د هغې امر باید پر ځای کړي. او سمه ده، او که چیرې خاوند داسې وي، خو ښځه بېرته شوه، هغه خو یو انسان خپله اراده لري، خپل شخصي ژوند لري، هغه هم یو بشر ده، هغه هم خپل هیلې لري. خو له بده مرغه پخوا هم وو چې بیا هم د جمهوریت په راتلو سره په دې شلو کالو کې څه نه څه ښه شوي وو. له بده مرغه د امارت له راتګ څخه چې زه به ووایم، خصوصا زما په سترګو کوم هغه قضیې چې ما لیدلې، تقریبا ډېر اکثریت ښځې چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی درلود محکمې ته لاړل، د امارت له طرفه ورته وایي تاسو ښځې یاستئ، حق نه لري چې غږ پورته کوي، څه چې خاوند متاسوه یا باید ومني. یو له هغو ښځو څخه یو کس پورته شو وایي، سمه ده که چیرې خاوند زموږ د اسلام نه خلاف غوښتنې وکړو، مونږ ومنو، وایي خاوند دې باید تابعداري وکړي، هر امر کوي امر پر ځای کوي. همدارنګه یو بل زموږ ګاونډیانو خاوند یې ورک شو د امارت په څلورم پنځم ورځ باندې، تقریبا د یو کال نه ډیر وخت تیر شو، اخر دا مجبور شو لاړو چارې ځانګ محکمې شهري ته، هلته ولادزه یې وکړل، ورته په خپل زما په سترګو وړاندې قاضي ورته وایي ته ښځه یې حق نه لري په خاوند باندې کوي، په حکومت باندې عریضه وکړي، زما د خاوند پوښتنه وکړي، هر چیرې زه خاوند راضي وایي. دلته موضوع زما ده چې زما برخه، زما د ماشومانو برخه، زما کور خسرګنې مې قبض کړي، ما ته نه ورکوي، ما یې د کور نه شړې، زه باید دا خو زما حق، زما شرعي حق، زما د اولادونو حق، زه سره د درې ماشومان چیرته لاړ.
مننه، دې بحث ته به وروسته راځو. احمد شاهی چې پوخا کې خزی، هغه خزی چې له تاوتریخوالي سره مخ وي، څومره توانېدلې چې خپل غږ ورسوي او کمې ستونزې وي؟ او اوس د دوی په ستونزو کې څه زیاتوالی راغلی دی؟ آیا داسې ادارې شته دی چې دوی خپل غږ ورسوي؟ خو تر هغې زه مخکې غواړم چې له اغلی صافۍ نه هم دا وپوښتم، د اوږده موده په افغانستان کې کله چې په ولسي جرګه کې وه یا فعاله وه په دې برخو کې کار کړی دی، له دې نه وپوښتم چې اغلی صافۍ، د تاسو په وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بڼې شته دي؟ هغه دودیزي، هغه ټولنیزي، هغه کورنۍ، داسې په مجموعي توګه که راته ووایي.
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسې اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې دا تاوتریخوالی متاسفانه په نړۍ کې شته، خو زه په افغانستان کې بیا ورسره چې د کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د خلکو لیدلور د ښځو په مقابل کې ډېر وروسته پاتې دی، د دولتي تاوتریخواله یا حکومتي تاوتریخواله د ټول نظر ستر عمل په فلي شرایط کې ګورم. موږ په کورنۍ کې متاسفانه هغه ورځ نه چې جلی پیدا کیږي څو چې کورته څو چې واده کوي په کور کې ورسره تاوتریخواله کیږي ورسره توپیری چلند موجود دی. اما هر رقم په ټولنه کې ښځې ته په هغه سترګه چې ګوري دا هم یعنی یو ویل زه دې ته فرهنګ ویلی نه شم زه وایم چې یو غلط رواج دی چې همداسې پاتې دی چې باید ښځه دوه مقام په ټولنه کې ولري. تر څنګ د دې په دې یو کال څو میاشتې کې چې دا نوي واکداران راغلي دي د دې تاوتریخوالی اثر ډېر اوږدمهال پاتې کېږي. دا یو کال پنځه میاشتې کېږي چې هغه واقعي حقوق د ښځې هغه انساني حقوق د ښځې بالکل ترې نه اخیستل شوي دي. تاسې ګورئ د تعلیم ته اجازه نه ورکول دا تاوتریخوالی دی، کار ته اجازه نه ورکول دا تاوتریخوالی دی، ورسره یعنی ټولو محرومیتونه چې هغه ورسره مخ دی دا ټول تاوتریخوالی دی. تر څنګ یې داسې یو مرجع نشته چې یو ښځه لاړه شي او خپل شکایت ورته وکړي. مثلا تر څو به فقط محکمه یا صحرایي محکمه ورته ویلی شي، خصوصا د لوګر پیښه چې زه فکر کوم په هیڅ هیواد کې چې محکمه وجود لري لازم نشته چې د سپورت په میدان کې د محکمې حکم پلی شي. هلته که دوی کوم جرم درلوده باید په محکمه کې یا په هغه فضا کې چې لازمه ده هماغلته باید ورته جرم ورکول شوی وی. دا یو لوی یو غټ تاوتریخوالی دی.
اغلی صافه، تاسو وویل چې په افغانستان کې سید چې کورنۍ تاوتریخوالی یا ټولنیز تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې له پخوانه موجود دی او دا په ټولنه کې دا سریخي کړی دي چې خلکو ته همدغه درست کار ظاهرا ښکاری، فکر کوي چې ښځه باید په کور ناسته وي او همدغه سجدوی کوم چلن کوي. راځه داسې ووایه، تاسو نور اسلامي نړۍ هم کتلې ده، ځینې خلک دا په اسلامي اصولو پوری تړي، مثلا که خزي په بدو کې ور کوي، مثلا که د خسرخیلو په کور کې تر فشار لاندې یو سړی بلال شي دی او چا په لور باندې به میاشتې مرکی کوي، بیا چې ورته لور ور واده کی بیا نو داسې هغه سړی وغه کورنۍ غنی لکه د مال چی بیا به بیرته د پلار کور ته نه پریږدي، جبر به پی کوي، ظلم به پی کوي، حتی د پلار کورنۍ بیرته حق نه لري چې د هغې لږ تر لږه ملاتړ وکړي او دفاع وکړي. دغه ټولنیز دودونه دغسې را جوړ شوي دي. میراث کې حق نه ورکوي، په جبري توګه په ودونو کې ښځې په جبري ډول ودیږي، پوښتنه ترې نه کیږي د واده پر مهال چاته چې کاکا ماما پلار وغوښتل ورکوي. د پیسو لرلو یا د مالي حساب حق نه لري. عموما په کلیوالي ټولنو کې ښځې په د کورنۍ په مالي حساب او کتاب کې نه ونډه لري او نه خپل د ځانګړو پیسو لرلو یا کاروبار حق نه لري. او تاسو چې اشاره وکړله دا نور تاوتریخوالي چې بیرون نظامونو وخت نا وخت دوی له کار نه محرومي کړي دي، دا وسط ښوونځیو نه محرومي دي. داسې راته ووایه، ځینې له دینا خلک وایي چې ګوندې دوی اسلامي اصول عملي کوي، نور اسلامي هیوادونه هم د موږ په شاوخوا کې د افغانستان شته دی او په نړۍ کې شته دی، یو مقایسه کوي وکړي له نور اسلامي نړۍ سره د افغانستان د ښځو د وضعیت.
خو یو خبر چې باید سړی ووایي، دغه ټول مشکل په بېسوادي کې دی. متاسفانه په افغانستان کې اکثر خلک بېسواده دي او دغه د اسلام نه د افغان خلکو پوهاوی زه په بېخي په دغه اطمینان ویلی شم چې دا واقعي پوهه د اسلام نه دغه خلک نه لري چې دغسې خبرې کوي. ولې چې په اسلام کې قطعا نه دي راغلي چې باید ښځه میراث نه کړل شي، قطعا نه دي راغلي چې ښځه باید کار ونه کړي، قطعا نه دي راغلي چې ښځه باید په زور چا باندې نکاح شي او یا دا چې په بدو ورکول شي. دغه کارونه چې په افغانستان کې کېږي دا قطعا اسلامي توجه ورته مور باید ورنه کړي. خلک دا بالکل د جهالت نمونې دي، خلک اکثرا د ناپوهۍ نه دا خبرې کوي. په څنګه راځو چې ولې په افغانستان کې دا تاوتریخوالی ډېر دی؟ یو دلیل یې دا دی چې بېسوادي ده، بل دلیل دا دی چې فقر دی. معلومه ده کله چې یو ښځه بېسواده اوسي هغه نشي کولی تحصیل وکړي، هغه خپله درآمد نه لري او همیشه مجبوره ده چې نور ته احتیاج وستیږي. دا خپله د دغه احتیاجي خپله یو تاوتریخوالی دی د هغې په مقابل کې. دا چې د ښځه په بد ورکول کېږي دا نه اسلامي هېواد کوم هېواد کې شته دی، شاید ډېر لري پرتو سیمو کې د کوم ځای اوسېږي، زه د دې نه خبر نه یم. اما مهمه خبر دا ده چې حکومتونه باید قانون لري او قانونونه باید تطبیق شي. په مملکت کې چې اسلامي مملکت دی، چې اسلامي قوانین باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. په افغانستان کې بد ورکول رواج دی، یعنی بد ورکول فقط یاده چې ظلم او ظلم خود بالکل ظلم دی او په هیڅ اسلامي قانون کې یا په دین کې نه دی راغلی چې د وخت چې څوک جنایت کوي، قتل کوي یا هر ظلم چې په شاو باندې کوي، په واسه کې باید خور یا لوري په غیته ورکړي شي. دا خو هیڅ په کتاب کې نه دی راغلی. دی د اسلام نه ناوړه ګټه اخلي، دی د اسلام د خپل د ناپوهۍ نه دی دا کارونه کوي. زه وایم په افغانستان کې ظلم فقط یو منشأ دا چې خلک بې سواده دي، ول چې دی نه پیږي چې انسانان څونه یعنی خدای دې چی د پاره پیدا کړی دی او څه رقم به ژوند کې ښځه څوک ده او نارینه څوک ده، د دې توپیر چې دی دې په دغه نه پیږي. فقط ماشوم تولد کیږي په یو کور کې لاس او پنځه لاس اته ونه هم باندې پلارونه دونه ورته وخت نه لري چې خو بد ترته زده کی، فقط ډوډۍ ورکوي او نورې خوشیګۍ چارڅ کوي. هغه دې یا خپل د ګاونډي یو خبر اوري وایي چې دا اسلام ویلي دی، یا د کوم بې سواده ملانه اوري چې دا رقم ښځه باید بالکل د کور او نوزي ښځه بالکل باید اجازه نه لري. دا کارونه دي چې ټول د سواد نشتون نه کیږي او د فقر عام خپله دي باعث کیږي چې مثلا لورانې په واډسن باندې واده شي، یا مثلا د پیسو په مقابل کې خرڅه کوي ولومدار، یا څوک چې پیسو په مقابل کې خرڅېږي مقابل سره چې هغه ته پیسې ورکړي هغه خپل حق ګڼي چې دا ما په بیا اخیسته او دا زما لکه د قدیم کنیزی او غلامی قانون. دا شیان په افغانستان کې تروسه مو منته کم شي او زبرته په دغه شرایط چشته چې بیا فقر او امکان لري چې نور هم ډیر شي. منته خطرناک تاوتریخوالی دی که په مقابل کې حکومتي چارو تاوتریخوالی دی چې د دې مخه باید درته زرونی ونیول شي، کنه د دې اثرات په کلونو کلونو د ښځو په ژوند نه باندې به پاتې شي.
مننه کوو. دغه موضوع ته به راشو چې وسنۍ وضعیت د ښځو په وړاندې څنګه دی، څومره ادارې شته دی چې د ښځو غږ واوري، او دې باندې به موږ غږیږو چې پوخه کلونو کې هم داسې نه و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نه و، خو یو شمېر ادارې وي، یو شمېر ارګنایزیشنونه یا سازمانونه و چې لږ تر لږه د ښځو غږ پورته کوو او ملاتړ یې کوو چې په دغه سازمانونو کې هم ستونزې موجودې وي. په دې به غږیږو. خو مخکې له دې نه زه بیا غواړم چې له نظیفه احمد شاهي نه وپوښتم په ورته توګه. اغلی احمد شاهي، د تاسو په نظر باندې په افغانستان کې په ټولنه کې په خلکو کې ولسونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي علتونه څه دي؟ آیا موافق یې له اغلی صافۍ سره چې فقر او بیوزلی، بیسوادی او همدارنګه د حکومتونو لخوا د قوانینو نم عملي کول او د ښځو د ملاتړ په برخه کې د قوانینو نشتون د دې سبب شوی؟
مننه کوم له صافۍ څخه. زه ورسره موافق یم، خو غواړم چې وته جزئیات هم ورکم. خصوصا موږ راځول ته په بیسوادی کې کچیر یو انجونې چې خصوصا انجونې په کول خپل د پلار په کور کې هغه تر یو حد پورې درس وایي، سواد زده کوي، همداسې کتابونه ولوړي، خپل د حق او حقوق او د هر څه خبر وي، آگاه وي، سبا د خپل په خاون کور ته چلار شي، هر څوک چې ورته په هر خبره هر رنګ ظلم ستان چوکي هغه کولی شي په ډیر په قناعت بخش خبرو سره هغه ته قناعت ورکوي. کچیر تاسو دا کار وکړي سبا زبز غم په ما تیریږي او تاسو اخرت به څنګه کی اخر سبا لاس تر وړي، آیا دې سره به تاسو خنوم به تر لاسه کی؟ کچیر یو میرمن بے سواد وي او هغه بد ورځ د پلار په کور کې ته چې ورونه وای ته کور نه بیرون موزا او ته حق نه لري کار او ته حق نه لري چې خبرې وکړي، خصوصا په مجلس کې یا په کورنۍ مشورو کې خصوصا اجازه نه ورکړي چې خبرې وکړي. یو دوی انسان به هیڅ هغه ته خپل سترګو ورچ مثلا اول کچیر ته نروي او مثلا خزینات هیڅ اجازه نه چې خبرې وکړي او راشي په مجلس کې موږ یو تاسو ته صبر دی. خو بیا موضوع بیا څنګه راځي چې چیرې سبا اولاد لوی سي، هغه ښه اولاد صالح اولاد وي، وایو د پلار دی او دادی او هغه د نسب هم داسې وي، او که چیرې خدای نه خواسته هغه یو بے سواد مور د کور نه وتی نسي، د خپل د ماشومانو ته د هغه روزنې ته لاسرسي ونه لري، دا بیا معلومه خبره ده سبا د ښه اولاد نه هر څه به جوړېږي. بیا سر وي ورته وایي دا خو د دې مور هم داسې وه، مور هم داسې ده، هغه د خپل د حق نه خبر نه وي، خبرې نه شي کولی، یا بیا ورته وایي هغه د انسان لیاقت نه لري چې داسې اولاد روزلی. او له بده مرغه فقر نه هم بهتره، په فقر کې هم یو باسواده ښځه کولی شي چې په یو طریقه خپل ژوند مخته ویسي، خو ډېره بده هغه ستونزه په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې وي چې هغه بې سواده مور وي. په بیسو مور چې هر کله سواد ولري نو د څه فکر وکړي چې هغه باسواد د سواد خاونم چې ولري هغه بیا کول شي په هغه اسلامي او انساني رفتار او کولونو باندې خپل خاون یا اولادونو ته لارښوونه وکړي. او که چیرې خدای نه خواسته چې مور ځکه چې وای د کور د کور تهداب وای خښته وي چې باید خښته خښته ایښودل شي. که چیرې د ښځه هم د کور د ټولنې تهداب باندې ده که چیرې کګه وي تر اخره پورې نه خدای نه خواسته هغه رړیږي. خو زه به ډیر موافق نه یم د فقر سره هم خو د بې سوادي سره ډیر ستونزې
ډیره مننه
په افغانستان مونږ باید مونږ یوازې نه باید ولایت ته مونږ په نظر وګورو چې مثلا مرکز د کابل مرکز سمه ده 80% میرمنې دلته سواد لري. مونږ باید هغه د هلمند ولسوالي او کلی او د قندار او د بدخشان هغه نور ولایت ته هم باید په نظر کې وګورو چې خو سرنګ جون تیروي او څنګه تاوتریخوالي هغه بیچاري زغمي.
مننه تاسو د سواد خبره وکړه. بې سوادي یا نالوستی او غم دی خزو واقعا چې یو مهم سببونه نه کېدلی شي ځکه چې ام د نارینه او بې سوادي او پزنګړې توګه د خزو بې سوادي چې په خپل حقونو باندې نه پويږي یا لک تر لګ نه شي کولای چې خپل کورنۍ سنبال کی ځکه سوادي وازی لیکلوس نه وي هغه سره انسان د ژوند ډیر چارز دکې. خو مخکې هغه صافي ویل چې تر ټولو لوی تاو تریخوالې چې دی هغه دستي د انجنونو محرومول دي. ظاهرا چې دغه د طالبانو یو نیم کال پوره شو پوره کېدو باندې دی تر اوسه پورې انجونې د شپږم ټولګي نه پورته له ښوونځیو نه منع دي. طالبانو واضحا یا داسې ډنګ پیلې توګه دا نه دي ویلي چې کوندې د شرعي اصولو له مخې دوی له مکتبونو نه راګرځول شوي دي. خو کله وایي کړنلاره باندې کار کوي کله وایي شرایط نه دي برابر په یوه او بله پلمه باندې تر اوسه پورې دا مکتبونه پاتې دي. دې سره یو ټکی واضح کیږي چې طالب مشان نشي کولای د نجونو مکتبونه په شریعت باندې توجیه کړي. لږ تر لږه د شریعت حکم په دې برخه کې دوی هم مني چې نجونې کولای شي تعلیم وکړي. خو مکتبونه بند دي نجونو په وړاندې او دغه ستونزه چې اغلی احمد شاهی یاد کړه د خزو بی سوادی دوام کوي او د سر کېدل شي چې نسلونه نسلونه نجونې باندې اغیزي وکړي. هغه نجونې چې سکالي خونځي ته تللې او له خونځي پاتې شوي خای پراتلونکي کده خونځي پرانستلم شي دی ونشي کولای چې بیرته له خونځي سره یو ځای شي او کده پروسه دوام وکړي یو لوی نسل دی نالوستو خزو په افغانستان کې. افغانستان اغلی صافی دی نړۍ یوازینی هیواد یادیږي چیرته چې نجونې خونځیو ته لا تګ منه دي البته ل شپږم ټولګي پورته نجونې. دا مسله تاسو سره ولرزوي دي خزو په وړاندې تاوتریخوالی په برخه کې
ما خو موله چې تاوتریخوالی کېدلی شي چې کورنۍ تاوتریخوالی د انت سه هم خپل ول چې کورنۍ تاوتریخوالی دی چې د کورنۍ تاوتریخوالی ته لازم دی چې خپل حکومتونه کار وکړي چې دا شي په هوای ورکي او د دې سره مبارزه وکړي. ټولنیز تاوتریخوالی دی چې هغه ته هم د حکومتونو وظیفه ده چې باید کار وکړي چې دا چې ټولنه روښانه شي او تاوتریخوالی لږ شي. بدترین تاوتریخوالی د حکومتي تاوتریخوالی دی چې دې ته څوک کار وکړي. کله چې تاسو ګورئ چې د 15 میاشتې مکتبونه تړل شوي دي دوه کاله تعلیمي زمګر نجونې د مکتب نه پاتې دي تعلیم نه پاتې دي په دوه کالو کې یعنی دی دوه متاسفانه موږ ګورو چې زیاتره په هغه ټولنو کې چې پښتون میشته دي ډیر محروم شوي دي په وجود د دې چې متاسفانه غیر پښتانه همیشه د طالبانو پښتون کې د پښتنو سره غلري یعنی خپل مبارزه کوي چې ګویا دا خلک ظالم دي. اوس ګوري دلته مظلوم دغه ننګرهار روزګان کابل قندهار هلمند دا ځایونه دي. تاسو اوس په مزار کې مکتبونه شته بلخ ولایت کې مکتبونه شته دي خو دغه باقي ولایتونه چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي د دې جواب باید څوک ورکړي. دې ته څوک باید کار وکړي مګر د کورنۍ تاوتریخوالی او د ټولنې تاوتریخوالی ته مبارزه د حکومتونو کار ګڼو او د حکومتونو سره د تاوتریخوالی مبارزه باید څوک مخته یوسي. دا په کار دی چې بین المللي ټولنه په دغه حکومتو باندې خپل سیاسي فشارونه ډېر کړي څو چې دا وشي کولای د خپل دغه وظیفې ته د ژمن کې چې تاسو باید هم د ټولنیز او هم د کورنۍ او هم د حکومتي تاوتریخوالی مخه ونیسئ. زه دلته بالکل تعجب کوم چې هغه ورستو پاتې وادو کې چې د افغانستان اتواز بهتره نه ده، اقتصادي وضعیت بهتره ده، اما ټول اجازه لري چې خونځي ته لاړ شي. د ښځو او د نارینه وو ترمنځ توپیر لږ دی، اما یوازینی هیواد افغانستان دی. دې ته لازمه ده چې هغه رقم چې د خلکو غږ ډېر مهم غږ دی، خپل افغان ولس غږ ډېر مهم دی، باید خپل غږ پورته کړي، باید حکومتو په خپل د اوسني چارواکو په مقابل کې باید غږ پورته شي او د دې نه وغوښتل شي. په څنګ کې بین المللي ټولنه عام کلفیت لري او عامې وظیفه ده، څنګه چې خصوصا امریکا هغه تړون چې دی کړی و، دغه تړون ته د دې ژمنتوب باید وغواړي. په دغسې حالت کې چې هېڅ لاره بله نه لرو بغیر د دې چې یا ټول خلک یو انقلاب وکړي او یا
مننه کوو اغلی صافی، راځئ چې دا خبرې راټولې کړو په مجموعي توګه. فقط غواړم یو خبره وکم، څومره چې موږ د ریپورټونو معلومات ښیي په څو ولایتونو کې په استثنایي توګه باندې ښوونځي خلاص دي، چې غالبا ښایي د هغه ولایتونو د خلکو هڅې نور طالبانو په ګڼو سیمو کې د کابل په شمول باندې چیرته چې بیلابیل اقوام اوسیږي او همدارنګه په ځینو هغه ولایتونو کې چې ښایي پښتون میشتې ولایتونه نه وي، ښوونځي د شپږم ټولګي نه پورته تړلی دي. البته په څو ولایتونو کې د پرانیستل کېدو رپورټونه ورکول کیږي. زه غواړم چې له نظیف احمد شاهي وپوښتم چې یوه مقایسه راته وکړي. مثلا پوخا ستونزې وي، تاوتریخوالی وو، خو د کورنۍ محکمې وي، خزینه قاضیانې وي، پکې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نو و، د خزو لپاره د خوندیتوب کورونه و، غنې داسې سازمانونه و، وس دغه شیان نشته دي. فکر کوي چې دا د دې سبب شوی چې تاوتریخوالی دغه کورنۍ هغه سیاسي تاوتریخوالی باندې خوغه کیدو هغه چې د طالبانو حکومت سبب شوی دی، دغه کورنۍ تاوتریخوالی مرسره زیات شوی.
د مقایسی په هیڅ ډول وایم چې زکوی چې د خدای امر او د حاکم امر وي، کوم یو چې په قانون اساسي کې ذکر شي او د حکومت چارانه چې سرنګ چوي، همدارنګه ملت د غوي تابعدار وي. مخکې په قانون اساسي کې همداسې منی خوشنه تر هیزانن قانون هم و چې هغه کچیر خلی سره داسې بدرفتاری وسی، دغه حق ده دی او کچیر حق ورته ورنکړي داسې د سزاګانې دي، او دای پروسیجر کولی شي د راځي په محکمه کې خپل هغه مستونزې او مشکلات هم وي. هغه لکه او سیاسي تطبیق درلود، نه تطبیقېدل او خلک ورنه یریدل، داریدل کچیر مونږ دا کار وکړو خزه بزی محکمې ته یا د عریضه به وکړي، زمونږ حیثیت به سوشي یو یاره یو د غو سره وو. خو هم برسره به هم بیا په لرو پراتو ولایتو کې کیلو کې سره قضیه کېدل، خو لکه دا غي فیصد 15 فیصد یا 10 فیصد، خو سربیره پر دې چې خزه خپل حق ته رسیدل، خو بیا فساد اداري او بد اخلاقي هم بیا هم خزه کولی شو ځان ته یو وکیل ورنسي چې دا غي وکیل خزینه قاضیان وو چې مستقیم هغه خپل مدعي علیه بیا مدعي به یو قاضي سره مستقیم په جلسه کې پرته له کوم مشکل او ستونزې سره هغه سره خپل جلسه قضایی کې خپل هغه ستونزې چې درلود هغه به ویل. لبده مرغه کله چې حکومت راغلل د طالبانو اکثریت زمونږ د ګیر چاپیره په کابل ښار کې زمونږ ګاونډیان خپلې ښځې سره بدې ردې چلنې کول، همداسې رنګه اکثریت ته ویل چېرته به ځې، کوم ځای نه، په کومه مرجع کې ته به زما شکایت وکړې، طالبان راغلي دي، تا ته اجازه نه ورکړي د کور نه بهر وځې. همدا موضوعات وو. له بیا مرغه زمونږ په کورنۍ کې چې ما مخکې ته هم داسته وای چې خاونې د طالبانو په څلورمه ورځ ورک شو، تر اوسه پورې بیچاره ښځه د کور نه ووتل، لار محکمې ته قاضي ور باندې تمسخر شروع کړ، روشخان ور باندې ولوځه ښځه
مننه کوو. وخت را پسې را تمام شو، جالب بحث ته دوام ورکولای شو. اغلی صافی، تاسو داسې پیوی ونیمه د حقیقت راته یو لنډ مقایسه وکړي. دی پوخانی وخت زکاغه وخت کې مستونزې وي، ځینې سازمانونه و چې څخل چې تنه تمه وکړونه نه کول او د تاریخوالي پیخیم وي، خو د کې شک نشته دی چې اوس لکه احمد شاهي چې ویل زیاتې شوې دي. یو عمومي مقایسه او نتیجه گیری کرا ته وکي بحث پای ته رسو، یو نیمه دقیقه وخت لرو. مهرباني.
مقایسه یو اندازه یو امکانات خوځوته، مثلا قانون شتون، د خزینه قاضیان شتون، د خزینه مدافع وکیلان شتون، ول چې خزې راځي کول شي خپل امر مشکلات یو خسر بیان کی، د خپل یو مرجع چې مثلا د خزو چارو وزارت چې مثلا کوم واقعه کیدل اتمن غیبه فعال کېدل یا خزو د امن خونه مثلا یو خزي باندې ډېر ظلم کې دغه کول شالت پناي سي قلم ماسونه وسیږي مثلا د اتره زوروا کو نه هغه الت پناوله متاسفانه اوس چیرې لړ شي اوس اتره د خپل د مور کور ته تللی نه شي هغه یو بدبختي دغه لږ د فقر خپل د دې سبب شوی چې خزه اته د پلار کور کې نور دغه ته د توان دي نه شي چې بیا د بچانو سره وساتي دا مقایسه سره یعنی د نوې مچ هغه وخت بالکل ټول 100% فوق العاده یو ناچیزه تفاوت پکې د ژوند رکر راغلی او د خوځو په ژوند کې راغلی اوس هغه د امن خونه نشته مثلا یو خځه باندې هر رقم غم چې راځي مجبور ده تحمل کی او تاسو د دې غمونو او دې تاریخوال اثر د کورنۍ په تربیه کې د اولادو پر راتلونکو کې ډیر بحرانی دی د دې عاقبت کې هغه ماشوم چې د تاریخوال په کورنۍ کې د تاریخوال سره لویږي هغه معمولا ډیر ظالم ډیر یا دا چې ډیر رواني وسی یا دا چې ډیر
مننه کوو هغه صفای متاسف په وخت را پسې را تمام شو کور محبت واقعا د غوړستې ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه دا جلای او بحث دی چې کورنۍ تاو تریخوالې څومره پر ماشومان باندې اغیز کوي یا غمندي چې د تاو تریخوالې سره مخې دی غوي ماشومان څومره زوريږي په راتلونکو بحثونو کې د ازادي رادیو خبرونه تعقیبوي او په دې مسایلو باندې غږیږو مننه ګلالی صافی چې د پخانی ولسی جرګې غړې و او همدارنګه د خزو د حقونو فعال نزیفه احمد شاهي